دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې مزه پامیر ساحل هرکلی کوم. دا د مشال راډیو د نه ساته خبرونو ورسته خبري غړی دا په خبرونه کې پر روانو چارو د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ درته شننی او تبصری هم در خبرو او نن د ولسواکۍ نړیوال ورځ د نو غې پاړه هم ځنګړې رپورت لرو. خو د خبري غړی تر پیل مخکې ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره فرخوندي اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو ساټی کې د پاکستان په وزوای په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د دوی اووه سرتیري وژل شو دي. د بلوچستان مخالفو سیاسي ګوندونو په صوبایي حمله کې د وزیر اعلی جام کمال خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي او د افغانستان د فوټبال د خزینه ډلې لوبغاړي پر تورخم لارې له افغانستان او پاکستان ته رسیدلي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د دوی و سرتیري وژل شوی. پوځي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیر شپه په سپینا مینسیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې. تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر د 13مې د هغه برید ذمہواری هم منلې وه چې په جنوبی وزیرستان کې شوی و او پکې یو پوځي وژل شوی و. په بلوچستان اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د صوبې د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد د تحریک عدم اعتماد وړاندې شوې دي. تیر ورځ د عدم اعتماد پر دغه تحریک د بلوچستان اسمبلی د حزب اختلاف 14 غړو لاسلیکونه کړې دي او په کې لیکل شوې دي چې د جام کمال په مشرۍ په صوبایي حکومت کې نامني او بیروزګاری زیاته شوې ده. په دغه تحریک کې پر صوبایي حکومت تور لګول شوی چې دوی د آئین د 23مې او 24مې ماده خلاف ورزي کړې ده او یو داسې غیر منصفانه بجټ یې وړاندې کړی دی چې پکې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو ته د دوی د حلقو د ترقیاتی کارونو لپاره فنډ نه دی ورکړل شوی. د عدم اعتماد تحریک پړه د مخالف سیاسي ګوند نېشنل پارټي غړي سنا بلوچ مشال ریډیو ته وویل
عدم اعتماد پر خو 33 ممبرز پکار دي لیکن اوس پورې چې موږ سره 23 موږ خپل اپوزیشن ممبران دي. په حکومت کې ډېر غټه طبقه دي ګروپ دي چې هم د حکومت سره بیزار دي.
بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد پر تحریک وزیر اعلی جام کمال نن د سپتمبر پر 15مه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دغه تحریک هیڅ پروا نه کوي او دا چې د ګوند پر د پوره باور لري او کچیر خپل ګوند پر باور پریږدي نو هم په هغه ورځ به مستفی شي. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو بیګا په پېښور کې د ناروغۍ لقبل د دریو اتیو کالو په عمر کې وفات شوه ده. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډیر کار کړی دی او د رادیو ټي وی لپاره هم ډرامې لیکلي. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه کې هم لیکل کړی دی او د سلی رښتو زیات کتابونه یې چاپ شوه دي. تاسو مشال رادیو ته وګی. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وای هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په بلاخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک تر لاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره هم یو مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال رادیو افغان څنګه سره په یو خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل انتظامیه پراخ کړي. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو تیرونه د یو داسې کابینه اعلان وکړي چې غړي د دوی مشر دی ټول سړی دی او زیاتره پښتانه دي. له کابل په ټلیفوني خبرو کې کرزی وای د طالبانو د موجوده حکومت یو نگران حکومت دی. نوموړی وای دوی هیله لرله چې دغه با یو ټول شموله حکومت وي خو لا هم دغه لپاره هڅې روانې دي. او بل خبر دا چې د افغانستان د جنکو د فوټبال د لیغړی د دوی کوچ او کورنۍ له افغانستان او پاکستان ته وخته دي. له دې سره په افغانستان کې د خزینه او لوبغاړو د آینده په اړه اندېښنې هم زیات شوې دي. د افغانستان د خزینه کامی فوټبال ډلې په خوانی کپتانی او په ډنمارک کې د جنکو د پرمختګ لپاره د وی غیر سرکاري ادارې مشر خالدی پوپلزی نن پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي چې دا نن ډیره خوشاله ده ځکه چې د فوټبال د خزینه ډلې لوبغاړي او د دوی د کورنۍ په شمول سنهاویا کسان له افغانستان په حفاظت وتلی دي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري د سپتمبر په 14مه په خپل ټویټر باندې لیکلی د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم ته یې چې له افغانستان د تورخم لارې ورغلي هر کله وای. نو موري لیکلی دغه لوبغاړي د افغانستان پاسپورتونو د پاکستان ویزې لري. دا تر دې د ما د مشال خبرونه.
خبرونه مل وشال رادیو واوریدل ویان د وفر خوندا اسد. پا په جنوبی وزیرستان کې پر پوځیانو په وسلوال برید کې 2 سرتیری وژل شوی، 4 ژوبل. د بلوچستان د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو د اعلی وزیر جام کمال خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو اعلان کړی، خو اعلی وزیر وایي د اسمبلی زیاتره غړي په حق کې دي. په داسې حال کې چې حکومت په قبایلو کې اصلاحاتي بهیر ته دوام ورکړی، په اسلام آباد کې مشرانو او ځوانانو په خیبر پختونخوا د هغو سیمو د ورګډولو ضد جرګه کړي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هیله خولې چې طالبان به ژر خپل حکومت ټول شمول کړي.
موږ مشوره هم طالبان ته داده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني، عمر به د ثبات او د خدمت پایسي.
په پاکستان کې یوې نا حکومتي ادارې ویلي د هغه هیواد له 2 څخه تر 3 فیصد پورې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یو ښوونکی وایي د کورونا وایرس وبا له وجې تعلیمي هلې ځلې لا اغېزمنې شوې دي.
تعداد جی د کرونا د چوټیانو په وجم دغه شو لک کم شو.
او لکه څنګه چې به د خبرونې په پیل کې درته ویل، نن د ولسواکۍ نړیوال ورځ په مناسبت په پاکستان کې د جمهوریت پر موضوع ځانګړی رپورت هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. امنیتي سرچینې وایي په جنوبی وزیرستان کې بیګا پر پوځیانو په وسلوال برید کې 2 سرتیری وژل شوی او 4 ژوبل دي. دوی وایي پوځیانو غزمه کوله چې وسلوالو ور باندې حمله وکړه. تحریک طالبان پاکستان په سپینې مینې کې د حملې ذمہواری منلې. په ورستیو کې په جنوبی او شمالي وزیرستان او په بلوچستان کې وسلوال بریدونه پر داسې مهال زیات شوي چې طالبانو 13 میاشت کابل ونیو او د سپتمبر پر 1 خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ. په جنوبی وزیرستان کې مې د مشال راډیو له خبريال اشتیاق مسید څخه د وسلوال برید تفصیل غوښته.
دا تیر مخشتان نیمه بجې د پاکستان پوځي غشتي پارټي باندې د سویلي وزیرستان تحصیل لادا سپینا میلا شه طالبانو برید کړی دی او دا برید په نتیجه باندې د خفیه ادارو چارواکي د پخلی په مطابق او پوځیان وژل شوي دي او څلور پشه پرهرجلی شوي دي. او د دغې برید ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجل یو بیان کښې منلی دو اور سیمکشه د امنیتی چارواکی په مطابق دا وخت د لټون عملیات لاګیا دي خو یې اسه گرفتاری شوی نه دی.
صحیح مسید کدار ته وای چې د سپینه مینا چورتوای یا اسمان منځه سیمه د دې لګ جغرافیه کې بیان کې زموږ غوریدونکو ته دا څه قسم سیمه ده او آیا دلته وسلوال موجود دي چې پوځ پر ضد وخت په وخت کاروي کوي او کنه؟
سپینه میلا د تحصیل لادینا سویل طرف ته 45 کیلومتره باندې د سپینه میلې کلای آبود دی او آسمان منځه شي د پاکستانی پوځ مرکزی کیمپ موجود دی. د سپینه میلا چې کومه کلای دی هلته دا نه اول ها د طالبونو او د پوځینو په منځ جګړې شوي دي او یو بل ته مرګ ژوبله وراړولې ده او د تیر مخشتان هم په دغې سیمه شي د پاکستان پوځ او د تحریک طالبان کسانو په منځ دا جګړه شوې ده چې په کوم شي دا مرګ ژوبله مخې ته راغلې ده.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر سیاستوالانو په اسمبلی کې د اعلی وزیر جام کمال خان ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو اعلان کړی دی. د اپوزیشن سیاستوالانو پرون د اسمبلی مرکزی دفتر ته تحریک وړاندې کړ او دریځ لري چې اعلی وزیر په خپل 3 کلنه واکمنۍ کې د صوبې ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. د بلوچستان اسمبلی غونډه سبا کیږي، خو اعلی وزیر جام کمال خان پر ټوئیټر په بیان کې د اپوزیشن تور رد کړی او وایي تحریک به ناکام شي ځکه چې د اسمبلی زیاتره غړي په حق کې دي. ایوب ترین تفصیل.
پر تحریک عدم اعتماد باندې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف شپاړس غړو دستخطونه کړي دي. د حزب اختلاف غړو دغه تحریک اعتماد تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې و سیکرټري اسمبلی تیار شاه ته وړاندې کړي. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړی انوس عزیز زهری، د بلوچستان نېشنل پارټي غړی نصیر احمد شاوانی او د پښتونخوا ملي او میګوند غړی نصر الله زهری موجود وو. د کاغذ پر یو مخ باندې په لاس لیکل شوي په دې تحریک عدم اعتماد کې ویل شوي دي چې د بلوچستان د اعلی وزیر جم کمال خان د درو کلو په دې حکومت کې په صوبه کې بدامنی بیروزګاری زیاته شوې ده چې له امله په خلکو کې مایوسي خپره ده. د حزب اختلاف د غړو په وینا چې د جم کمال خان په مشرتابه کې د بلوچستان حکومت د اسلام آباد څخه په خپل بنیادي او آئینی حقوقو ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دي چې له امله په صوبه کې د بجلی، ګیس او اوبو مشکلات زیات شوي دي. د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د حزب اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند غړي ثنا بلوچ وویل چې اوسنی حکومت په تیرو درو کلو کې د بلوچستان د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی.
د اعتماد لپاره خو سټیټوري ممبرز پکار دي، لیکن اوس پورې چې موږ سره 23 موږ خپل اپوزیشن ممبران دي، په حکومت کې ډېر غټ طبقه دي، ګروپ دي چې هم د حکومت سره بیزار دي.
خپل د جمعیت العلماء اسلام یو غړي وایي صدیقی راته وویل چې د تحریک عدم اعتماد کامیابی لپاره دوی اکثریت ترلاسه کړی دی. د نوموړي په وینا چې کله د اسمبلی غونډه راوبلل شي نو دوی به د حکومت په ضد خپل نمبر پوره کړي. بل پلو د حزب اختلاف پر دې تحریک عدم اعتماد باندې د بلوچستان اعلی وزیر جنګ کمال خان له لوري ویل شوي دي چې هغه د حزب اختلاف د دې تحریک عدم اعتماد څخه هیڅ ډول فکر نه کوي، ځکه چې د ده سره اوس هم د اسمبلی د غړو لویه برخه ورسره ده. د نوموړي له لوري په خپل ټویټر پیغام کې ویل شوي دي چې تر څو زما جماعت او اتحادیان زما سره وي، تر هغه وخته پورې د حزب اختلاف دغه ډول هڅې ده ته هیڅ فرق نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې کوم ورځ زما اکثریت ختم شي نو په هغه ورځ به زه خپل واک او اختیار پرېږدم او د دې ځایه به ولاړ سم. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمېره 15 ده. په دې کې د حزب اختلاف د غړو شمېر 23 دی. په هغه کې جمعیت العلماء اسلام یو ولس، بلوچستان نېشنل ګوند لس، پښتونخوا ملي او میګوند یو غړی او یو آزاد غړی یعنی نواب اسلم رسانی د دوی سره ولاړ دی. بل پلو ته په حکومتي غاړه کې دا وخت وزیر اعلی جام کمال خان ته د 24 غړو ملاتړ ترلاسه دی. په هغه کې بلوچستان عوامي پارټي 24، د تحریک انصاف وغړي عوامي نېشنل ګوند 4، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله 3، هزاره ډیموکراټیک ګوند 2، جمهوري وطن پارټي 1 غړي او دغه ډول د مسلم لیگ نون پر ټیکټ باندې بریالي شوی پخوانی وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری هم تر اوس وخت پورې د حکومت پلوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
قبایلی مشرانو او ځوانانو پرون په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګړېدو ضد جرګه وکړه. دوی د اسلام آباد جرګې ته ویل حکومت د قبایل خپل پخوانی حالت ته ستانه کړي، ځکه چې په وینا یې انضمام د ګټې پر ځای د سیمې د خلکو ستونزې لا زیاتې کړې دي. د پاکستان پخوانی حکومت د 2013 زیږیز کال د می په اخیرنۍ اونۍ کې یو آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره سم قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه شوې. له هغه وخت راهیسې حکومت په قبایلو کې اصلاحاتي بهیر ته دوام ورکړی، د پاکستان قانوني هلته ورغځولی او هلته یې تاڼې جوړې کړې دی او وایي عدالتونه هم جوړوي. حکومت وایي په قبایلو کې پرمختیایي چارو ته دوام ورکړی او نوې پروژې هم اعلانوي. گوهر مسید له اسلام آباد.
پجرګه شي شریک مشرونې او ځوانونې د حکومت او د ریاست نه دا غوښتنه وکړله چې د فټا انضمام دا د خیبر پښتونخوا نه زر تر زره ختم کړل شي. د فټا د انضمام د لوسا د قبایلی خلک په مشکلات شي اضافه شویدو نه چې کمای پک شروع غلای دی. په دا موقع سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته داسې وویلل،
ظاهره خبره دو چې د مرجر سره دمره نقصانات وشول، ا دې ریکارډ یو حساب د مرجر چې کوم دی وادي کړی وي هغه به بنیاد او خاتل.
په جرګه شي ګډین کوین کې خلک دا خبره وکړه چې د دې سره د انضمام په وخت باندې کومه وعده کړی شوی وي اغونډې دروغزنی دي. میشا اول هند انضمام مخالفت کړای وو او ویس یې هم مخالفت کوي.
مونږ ما راته ادم خیل په کار دا و چې د قبایلو رای احترام شوی، قبایلو رای خستلې شوی. په غټیم باندې چې کوم ټیم باندې د فټا مرجر ریفارمز کمیټي جوړه شو او هغه د مرجر په حق کې رپورت پیش کړو ستا جزیز کمیټي. نو مو دا ډیمانډ غټیم کول چې قبایل رائے احترام ده وشي چې کوم چلور آپشن قبایل پیش شوی وي چې قبایل آیا صوبه غوړي آیا کونسل غوړي آیا په خپل سټیټس کو کې چې کوم دی مو جوړ نظام په هغه کې پاتې کېدل غوړي او کنا قبایل مرجر غوړي.
یو دا دوی چې په مئی 2013 شه د پاکستان پارلیمان یو آئینی ترمیم وکړي چې هغه ته 25 آئینی ترمیم هم ویایي. هغه په بنیاد باندې فاټا په خیبر پختونخوا کې شه زم کړلا. په اسلام آباد شه روغشت یې جرګې یو قرارداد پیش کړي چې هغه مطابق کې د ریاست نه دا غوښتنه وکړله چې فاټا انزمام دا زر تر زره ختم کړل شي. د قائد اعظم محمد علي جناح سره د قبایل مشروع نه چې کومې وعده کړي وي په هغه وعده دا د پاکستان د آئین په مطابق باندې عمل وشي او د دې سره سره په سپریم کورټ شي د فاټا انزمام خلاف جمع کړای شوی درخواست باندې دا زر تر زره چارې راوونه شي. دا هم یو حقیقت دی چې وزیر اعظم عمران خان کله هم د قبایلي سیمې په دورې باندې تللی دی نو ده د قبایلي سیمې د پوره د ترقیاتي سکیمې اعلانات هم کړي دي او دا خبره کړي دو چې قبایلي عوام ته خوشحالي او ترقی زه ورکوو. ګوهر مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعې پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د افغانستان پر حالاتو باس شوې دي چې پکې د واکمن تحریک انصاف او د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو څرګندونه وکړي. په پرونی غونډه کې وویل شول چې د افغانستان په اړه تګلارې جوړول د وفاق تر واک لاندې دي، خو په اسمبلی کې با په اړه باس ځکه مهم دی چې د افغانستان د حالاتو تر ټولو زیات اغیز پر خیبر پختونخوا کېږي. د اپوزیشن ګوندونو پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په اړه د غیر ذمہ‌وارانه بیانونه نه ورکوي او د اپوزیشن یو شمېر غړو وویل چې د پاکستان حکومت د افغانستان په چارو کې مداخلت هم پریږدي. خو په اسمبلی کې د مذهبي سیاسي ګوندونو استازو ویل چې حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت وپیژني. طالبانو د اگست په نیمایي کې کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته خپل حکومت اعلان کړ. د غلام غوث رپورټ په اسمبلی کې د سیاستوالانو پر باس پیل کی.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړی احمد کونډی له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ او بللو او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهره کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دی پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه سند دی وی دی. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته وایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امن خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د سټریټیجیک جوړوالي د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولي دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي. او پاکستان دی تر ټولو اول هغل ته کی اعلان شوی حکومت تسلیم کړي
اور وہاں کی جو حکومت بنا اس میں اس کو تسلیم کرنا چاہیے.
خو په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیات یې کړه. د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیما کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وټلو خوشحالي سرګند کړه او زیاته یې کړه. د طالبانو لخوا خه ردی عمل مخې ته راغلی، نو زما په فکر پاکستان، چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده. خود پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومن په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکای سره ملګرتیا ته په اشاره وویل پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا پرنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي.
د باچا خان بابا که یاد نه کما نو دا بزې پیوی چې عقیده نن نسلویخ کال وړاندې ویلي چې دا د کیپیټالیزم او د کمیونیزم تر منځ مقابله ده.
په مرکز او صوبه کې د حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوې حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو خکېدلو هوټ سرګند کړو او د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړه. دلته ځینی وړاندیزونه را مخې ته شو، لکه چې سرنګ اختیار ولی وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دی او اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دی، نو مونږ هم دا غواړو. لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو. هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد وه. خو د اسمبلی غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمېدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه.
هغه منتخب حکومت لری پرې شو، موږ دلته جمهوریت غواړو. د پیغمبر اسلام حدیث شریف ته چې مؤمن مسلمان هغه دی چې څه ځان نه خوښي هغه به بل مسلمان نه. ډېر افسوس چې موږ دعوه د مسلمانۍ کوو، موږ ځان د مسلمانان وایو، ځان له جمهوریت غواړو، هلته شریعت غواړو.
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي او غواړي چې په دغه اړه خپل اواز مرکزی حکومت ته ورسوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د هغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې طالبان وسمهال سرپرسته کابینه لري او هیله مند دی چې ټول شموله کولو لپاره به اقدامات وکړي. نوموړي له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د نړیوالې ټولنې لولوري د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او وایي چې ټول افغانان باید په دې لړ کې هڅې وکړي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي. کرزي په پنجشیر کې پر جګړې خواشینی ښوولې او وایي هیله لري چې په راتلونکي کې نوره جګړه ونه شي. اجملند له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه پوښتلي چې اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له طالب مشرانو سره په لیدنو کې پر څه بحث کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و همشموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې همشموله شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپل خپل خبرې کړې دي. هغوی دا وایي چې کوشش دا دی چې هم مشوم رسي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې او مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سره، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مو مثبتې خبرې کړي او په دې په کامل روښنایي کې خبرې سوي دي. او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا وسي، دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ د خوا څه پرې په دې حکلو چې همکاري وسي او دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضروري چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتوالۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورای، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کیږي.
شزي د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا مجبوري ده چې د دې په تعلیم یافته توپ کې د دې په وده کې هیواد وده کی. نو تعلیم ضرور دی چې وکی او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د لید مکتب دی. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالی درجاتو ته تعلیم تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخه ولاړ دي. دا د دې دا 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 وطن حق دی او په دې کې مو ترقی او عزت دی.
طالبان واکونی او ظاهرن دا سیخکاری چې ټول هیله لاري کومې پایلې ته ونه رسیدل، ګڼ خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګڼ شمېر مخالف خای، یغوی خای وسله ونه لري، خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د وی ملي پخلاینې اړتیا نور وینې دی وی داسې پروسی چې د هغه پترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي؟
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنځیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خارجي، دغه د افغانستان خارجي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکو انونو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي د اوسه افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بلچا برحلچا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
د افغانستان لپخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مو د اجملند مرکه اوریده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشردګردي مکمل خاتمه
افغانان څوک به شک چوک
ډیر سخت روان دي تر هر څه
ته زوښتو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شي.
نو مشال تر رڼا لاندې باس مو نن تقریبا نیم ساعت، یو ساعت مخکې په ژوندۍ بڼه واورید او دا به سبا بیا هم در خبريږي. وس په پیښور کې 15:30 او په کابل کې 15 بجې شوې. فرخنده اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان فوج وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یوه حمله کې د 2 سرتیري وژل شوې دي. فوجي سرچینو ویلي چې دغه په خطر شپه په سپینا مې نسیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریځ مواري منلي. په بلوچستان اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د صوبې د وزیر اعلی جام کمال پر ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوې دي. تیر ورځ د عدم اعتماد پر دغه تحریک د بلوچستان اسمبلی د حزب اختلاف 1400 لاسټیکونه کړی دي او په کې لیکل شوې دي چې د جام کمال په مشرۍ په صوبې حکومت کې نامنیو بیروزګاری زیاته شوې ده. بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو پر دغه تحریک وزیر اعلی جام کمال انند سپتمبر په 15 په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دغه تحریک هیڅ پروا نه کوي. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو بیګا په پیښور کې د ناروغۍ له کبله د 3 کالو په عمر وفات شوې ده. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډیر کار کړی او د راډیو ټي وي لپاره هم ډرامې لیکلې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وايي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په بلاخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره یو مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په یو خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل انتظامیه پراخ کړي. او د افغانستان د جنکو د فوټبال ډلې غړي د وی کوچ او کورنۍ له افغانستان او پاکستان ته اوختي. له دې سره په افغانستان کې د خزینه فوټبال لوبغاړو د آینده په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خزینه کامی فوټبال ډلې په خوانی کپتانی او په ډنمارک د جنکو د پرمختګ لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشر خالدی پوپلزین پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي چې دا نن ډېره خوشاله ده ځکه چې د فوټبال د خزینه ډلې لوبغاړي او د دوی کورنوی په شمول سه نه هاویا کسان له افغانستان په حفاظت وتل دي.
خبرونه ملوشال رادیو واوریدل. ویان د فرخنده اسد د وسمرجو د نورو رپورټونو لوري ته. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې د شخصي رسنیو ستونزې زیاتې شوې دي او ځینې راډیوګانې د بندېدو له ګواښ سره یا خطر سره مخامخ شوې دي. د میلمه راډیو په نوم باندې ور راډیو په پکتیکا کې په درو سیمو کې او د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم خبرونه لرلې. هغه راډیو وسته اقتصادي ستونزو له وجې خپل خبرونه درولې دي. د راډیو کارکونکو له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې د مادي او مانوي ملاتړ لاري د خصوصي رسنیو د سقوط او درېدو مخه ونیسي. نور حال په دې رپورت کې.
د سه شنبه په ورځ د یاد راډیو د خبرونو مدیر سمرګل سمر مشال راډیو ته ویل چې میلمه راډیو د افغانستان په دیار لس ولایتونو کې خبري اعلان درلودل چې د راډیوګانو سربیره د وی پاڼې د لارې خبرونې تر هر ځای رسیدي.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپل وظیفې له لاسه ورکړي او د راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. کبیا موږ ته اقتصادي زمينه برابر شي او مالی سپورت وشي نو بیا حمله لري نه د شمنګ بیا لسره خپل پلیتونه پي.
د راډیو یو تن کارکونکو اکبر راحل وایي چې دوی د خپل اوریدونکو لپاره بیلابیل سیاسي او ټولنیز خبرونه چمتو کوي.
پر سنیز فعالیتونه کې د اقتصادي خبرونه، ټولنیزي معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول. همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او ستدي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي راډیوګان چې په خوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خبرونو بسیاوي اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ملمه راډیو کارکونکو ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزاد رسنوي ته شرایط او حالات مناسب نه دي. د رسنوي ملاتړ بنسټونو هیله وکړه چې مطبوعاتو سره د مادي او معنوي همکاري لاري هغوی ته بیرته د خپل رسنیزو فعالیتونو د پیلیدو زمینه برابره کړي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات ته په کتو سره چون مناسب نه دي نو لمدې وجه ملمه بنسټ خپل فعالیتونه ودرول. رسنیو د اړوند ادارو څخه مهیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاری پیل کړي او چې شرایط مساعد شي.
د رادیو کارکونکو رحمت ریحان وایي د دې او همکارانو غوښتنه ایداده چې بیرته حالت عادي شي، اقتصادي ستونزې ختم شي، تر څو دوی بیرته سره یو ځای رسنیز فعالیت وکړي.
په اوس وخت کې د ملمر رادیو ټول همکاران بدند دي او لزای به ځای شي دي. هله دا وضعیت واپس عادي حالت ته راوګرځي او د رسنیو کارکونکو خپل کارونه ته په عادي ډول دوام ورکړي.
کتون کې اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ایزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتی او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کارونه کی ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردونکو نن د ولسواکۍ یا دیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 2001 زیږیز کال راهیسی هر کال د سپتمبر پر 15 لمانځل کیږي. په پاکستان کې اوس مهال یو منتخب حکومت موجود دی خو اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې منتخب نه بلکې غوره شوی یا سلیکټډ دی. اپوزیشن وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په ائتلافي حکومت کې رسنۍ ازادي نه لري او دولتي ادارې خپلواک نه دي، خو حکومت وایي په پاکستان کې جمهوری نظام سم روان دی او دوی د جمهوری ادارو د پرمختیا لپاره کار کوي. فرخوندی اسد په پاکستان کې د ولسواکۍ وسنی حالت ته کتنه کړې.
په پاکستان کې د جمهوریت نړیوال ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې د سپتمبر په 14 د پاکستان ولسمشر عارف علوی د پارلمان غړي غونډې ته تر وینا وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا بحثونه پیل شول چې د ولسمشر علوی وینا د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق یاد تازه کړ. د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ولسمشر عارف علوی د میډیا د ناسمو خبرونو، د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ او د ونډیو هیوادونو سره د اړیکو په شمول د یو شمیر نورو موضوعاتو ذکر وکړ.
مگر هر فرد ذمہ دار ہے.
په پاکستان کې د جمهوریت پر موجوده صورتحال سیمونکي وایي دا وخت په دغه هیواد کې یو منتخب حکومت دی، خو په اصل کې د دغه هیواد ټولې مهمې فیصلې امنیتي ادارې کوي. په اسلام آباد کې د قادی اعظم پوهنتون د سیاسياتو نړیوالو اړیکو د سانګي استاد پروفیسر فهیم الله خان د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې جمهوریت او د جمهوری نظام پرمختګ لا هم د ستونزو سره مخ دی.
خو بنیادی تور باندې ګوره جمهوریت خالی دے الیکشنز یا دے ایک پروسیس ہو نام نہ دے جمہوریت ہو پو سوسائٹی کے ننا خلق کے ننا دے ایک ویلیوز نارمز شاکوں دے جمہوریت دی اصل خبرہ دے جمہوریت پاگے کے دے اس کا پا ایک لحاظ سر تو گورے نو شاید زمان پو سوسائٹی کے لیا دیر زیاد امپرومنٹ پکار دے دے جمہوریت دے نارمز ویلیوز ہو دارے ایتکس
دے ملگرو ملتونو پر ویپانا دے جمہوریت دے نڑے والی ورزی پر مناسبت جنرل سیکٹری انتونیو گوتریش لخواب یو بیان کے ورکل شوی دی چې جمهوریت باید د هیوادونو ادارې داسې مضبوط کړي چې په بیړنیو حالاتو، شخړو او نورو مسلو کې حکومتونه د خپل ولسونو لپاره د ښه صحت، روزګار، تعلیم او په نورو برخو کې سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د پنجاب د پاک پتن سره تعلق لرونکي د سیاسياتو یو استاد او د سیاسي چارو څېړونکي پروفیسر امیر حمزه ورک د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې د پوځي امیریت درې لوی دورونه تیر شوي دی او په دغه هیواد کې د جمهوریت په اصلي شکل کې راتلل بلا هم وخت اخلي.
ظاهر الیکشن تو ہوتے ہیں، ابھی مارشل لا وغیرہ تو نہیں ہے پاکستان میں.
اس خو انتخابات کیږي په ظاهر خو مارشل لا نشتا، خو تر څه حد تاسو دا ویلې شي چې هغه شان جمهوریت نشتا څنګه چې غربي هیوادونو کې دی. موجوده صورتحال ته تاسو کنټرول ډیموکراسي ویلې شي څنګه چې په 1918 او د اویایم په لسټو کې و. دلته سیاسي ګوندونه هم د ادارو د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کوي، خو د دوی دغه جدوجهد لا روان دی. په پاکستان کې جمهوریت لا هم په ارتقایي عمل کې دی.
ریولوشنری پروسس ہے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کا.
د سپٹمبر پر دیالسما پر اسلام آباد کی خبریالانو د احتجاج پر وقت د پاکستان پیپلز گنڈ مشر بلاول بھٹو زرداری ویل موجودہ حکومت ہم د پخوانی پوزی امیرانو غوندی یو کنٹرول میڈیا اور یو کنٹرول پارلیمان جوڑول غواڑی.
جیسے ہم نے مل کے سیال حق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے.
قوبل خواہ پروفیسر فہیم اللہ خان وائی پو پاکستان کی سیاسی گندنا ہم ڈیرے کمزور لری
کم مشینری دا دے جمہوریہ تو کم ایسنس تے کم روح تے آغا دا پارٹیاں نے دی در مون دا ملک لگ بد قسمتی دا غدا چھے دا جمہوریت پنام بند دا جمہوری پارٹی چھے کمی دی دا دے انٹرنل سسٹم کے بالکل تا تا دے جمہوریہ جو ایلیمنٹ نمیداوی کم ہم پارٹی چھے تو آخ لے دانا چھے نن پو کم پر اقتدار کے دایا پر ان کم پر اقتدار کے واقع اور آل جنرل تا خبر دے کتا ہوں دے یو آد ایکسپشن لکا جو مات اسلامی اسلا چاہیو دے شو پروسس کنڈکٹ کا ایک پل انٹرنل اصل خبر او داؤں یو وجہ دا سی جمہوری سیاسی جمہوری سسٹم کے دے دے پاکستان سیاسی شکوں میں پارٹیاں نے دی دا غیر دخ پرابلم دے وجہ جمہوریت آغا شان نا پترکی دے نا آغا شان ما دے گی را گیارے بکر چھے دو خلو کے دیرا مسئلہ دا
سیرون کے وائی جمہوریت یو دا سی حکومتی نظام تا وائی چھے دا ولس بخواخا و رائی و منتخب شبے بھی او دا ولس تا حکونو دا خوندی ساتلو دا ٹولنے دا پرمختگ لپارا کار کبھی دا دوی پا خبرہ یو کمزور جمہوری نظام ہم دیو عامرانہ نظام نہ بہتر بھی. د سیاسی چارو سیڑون کے پروفیسر اجاز خٹک پو پاکستان کی د جمہوریت د موجودہ صورتحال پو اڑوائی
انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دا الیکٹڈ پرائم منسٹر دے کانسٹیٹیوشن دے فارم تک گورے آگا لسٹ جوڑے ڈیموکریسی دا سب سے جی بورے تو آگا بیا ڈیموکریسی اور دا یہ دے لو یا پاتے رہا آگا یا نہ ڈیموکریٹک کلچر واری صرف قانون نہ آئین کو جو بیس دوشی اور بیا ڈیموکریٹائزیشن اور سسٹم اگر پریکٹس کرا دی بدری کا دما جمع والی پاکستان اور لفٹ کا دما شاد آگا یا پہلا لوگ دکا سے روان پیدل روان دے
د پاکستان مخالف سیاسی گندنا طور پر کبھی چھ د پاکستان تحریک انصاف گند موجودہ حکومت د پوس بخوا خراغلے دے او زک ہم داسی پالیسیاں پر مخڑی چھ د ہیواد جمہوریت او جمہوری دارو د کمزوری سبب جوڑی کی خود پاکستان وفاقی حکومت دغه تورونا بے اساس بولی او وای دوی د ولس پر رائے او منتخب شوی او ولس تا اسانتیاوی ورکول اقتصادی صورتحال خکول او د جمہوری ادارو پر مختگی لمړی ترجیح ده.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په پاکستان کې د ساينس او ریاضي د ائتلاف په نوم یو نه حکومتي اداره خونځو ته د نتلونکو ماشومان او ارقام ټولوي او هڅه کوي چې ټول ماشومان زده کړي وکړي. د ادارې د سپتمبر پر 10 په یو راپورټ کې ویل چې په پاکستان کې هر دریم ماشوم له خونځي بهر دی، یعنی زده کړي نه کوي. په دې توګه دا د پاکستان د ټولو ماشومانو 33% برخه جوړیږي چې له تعلیمه بې برخې دي. په راپورټ کې راغلي چې له زده کړو د محروم ماشومانو 45% نجونه دي. په راپورټ کې دا هم راغلي چې د غربت له وجې هم ځینې خلک بچي خونځو ته ناستوي او د هیواد په یو شمیر برخو کې سرکاري ښوونځي اسانتاوې نه لري. د شانواز ترکزی رپورټ په مومندو کې د یو ښوونځي د زده کوونکو په غږ پیل کې
محمد په یو داسې سکول کې چې دیوالونه نشته، د بجلی انتظام پکې نشته، د اوبو کوهې فعال نه دي، لیټرونه پکې چالو نه دي، او دواړو کوټې 240 کال وړاندې جوړې شوې خو ځای په ځای شلېدلې او یا کرک شوې. دغه سکول د کوزه محمد په لطیف کورونه کې جوړ دی. یو استاد هم وو چې هغه هم د ماشومان سره خوا کې د شوی د بوټي د سوري لاندې ناست وو. په دغه خبر کې د ستمبر په لسمه د پاک الاینس فار میت اینڈ ساينس آن دی آؤٹ آف سکول چلډرن یا د سکولونو د بهر ماشومان د معلوماتو ادارې لخوا د میسنګ ترډ په نوم یو سروې رپورټ جاری شوی. په رپورټ کې راغلی پاکستان کې د 15 د 1400 کلونو پورې 22% ماشومان داسې دي چې هغوی سکولونو ته نه ځي، چې پکې د مجموعي آبادۍ په نسبت سره د ټولو زیاته شمېره د بلوچستان ده. سروې رپورټ وایي پاکستان کې د 22% ماشومان شمېره د 2 کروڑ نه زیاته ده. 42% زده کوونکي پبلک معنی د سرکار لخوا جوړ شوي سکولونو ته ځي. 26% زده کوونکي غیر سرکاري سکولونو، مدرسو او یا بیا د هنرونو لپاره جوړو تعلیمي ادارو کې داخل دي. رپورټ کې هم راغلی داسې هم نه ده چې دغه ماشومان سکول نه دی لیدلی، بلکې داسې ده چې 90% ماشومان تر د پرایمري پورې خو سبق وای بیا یې پرېږدي، او دغه وخت دوی عمرونه 11 کال او یا د دې نه زیات وي. رپورټ کې لیکل شوی د ډیرو ادارو انفراسټرکچر ډیر خراب دی، حکومت باید دغه ستونزو اړخ ته پام وکړي. د لطیف کورونو د سکول استاد معزول خان د ستمبر په 15 مشاور رډیو ته وویل دوی د تعلیمي ادارې د چارواکو سره دغه ستونزې شریکې کړي هم دي.
خپل کوشش کوو نو خو هم خیال کوو چې یاره وړو تم خیال کوو او دی خوا د پټو تم خیال کوو چې یاره دغه ناګهانی صدغه رانه شي کنه. تعداد جی دی کرونا د چوټیانو په وجم دغه شو لک کم شو، بل د سکول لک دغه دی فیزیبل نه دی، دغه دی وجم خلک لک دغه کوي کنه.
د دی میسنګ ترډ رپورټ معنی هر درېم ماشوم د تعلیم بې برخه پاتې کیږي په نوم رپورټ کې راغلی. 40% ماشومان په بلوچستان کې، 40% سند، 20% خیبر پختونخوا، 40% پنجاب او په اسلام آباد کې 10% ماشومان سکولونو ته نه ځي. رپورټ کې راغلی په دغه شمیره کې 45% هلکان او 40% جنکۍ شامل دي. د مومندو مشتاق خان مشال رډیو ته وای خپل کرونده کوي، ګټه وټه زیات نه ده، خو بیا هم خپل بچی په نجی سکول کې داخل کړي. نو دا ولی
یو خو زمونږ دلته دا خطر ده چې دا اوپن ایریا ده، اینی ټایم څوک راتللی شي، خدا نه خواسته هغه او وخت خدای نه راولي، خدا کلاغ میدان پروت دی، از سپی پکې راتللی شي، ځناور راتللی شي، هر قسمه سیز دلته راتللی شي.
رپورټ کې دا هم راغلی چې دوی ته د سروه په دوران خلکو دا هم ویلي ګرانی ده او د زده کړو خرڅونه سیوا دي. حکومت ورته یوازې کتابونه او کاپۍ ورکوي، نور خرڅونه دوی په خپل نشي برداشت کولای. نو ځکه هم دغه خلک په خپل بچو سبق نه وای. د دې وروسته مو د تعلیم محکمې خبر پختونخوا د چارواکو او د قائمه کمیټې د چیرمن خبر پختونخوا سره د رابطې کوشش وکړ، خو څه ځواب یې رانه کړ. هغه ماشومان چې سکولونو ته باید راشي د ستمبر په اولنې نیټه ورته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د احساس سکول سټیپند یا خرچه په نوم د یو پروګرام پرانسته هم شو چې مستحق زده کوونکو ته به هر درې میاشتې پس د 1500 تر 4000 پورې روپۍ د وظیفې په شکل کې هم ورکیږي. او نوموړي د پرانسته په دستور کې ویلو د دې سره هغه ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي ممکن ده سکولونو کې داخلي واخلي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دي ټوله شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي.
د شوقدر لیکوالانو غوښتنه کړې چې د هنرمندانو او شاعرانو خوندیتوب باید باوري کړی شي. انجمن ترقی پسند مصنفین او حیات ادبی مکتب د سپتمبر پر 14 په سیمه کې د غونډې پر مهال ویل چې شاعران او موسیقاران د هیڅ ډلې پلوي نه کوي او یوازې د انسانانو د راحت او خوشحالۍ لپاره هڅې کوي، نو باید ورباندې هیڅ ډول بندیزونه یا محدودیتونه ونه لګي. دوی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې موسیقاران د خپل ژوند او هنر په اړه د اندېښنو ښکار شوي دي. نشانواز ترگزی رپورٹ دیو شاعر په غک پیلیږي.
د خپل اوخ کو په باران کې بلا ګډه شوما چې په واده د هر ارمان کې بلا ګډه شوما
ډېر
او مننه هوس پرستو همته ماشبین نو پکې اګینه بیګا په یو میدان کې بلا ګډه شوما
د انجمن ترقی پسند مصنفین شوقدر غونډه خو د نثر او ځینو واقعیاتو د بیانولو نه شروع شوه، خو وروسته پکې چې شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل نو سالار مومن پکې دغه شعرونه وویل. په غونډه کې د فضي ربیع اساس نومې شاعر یو کلام هم تنقید ته وړاندې شوی. دغه غونډه د ستمبر په 14 په شوقدر کې د یاد انجمن او د حیات ادبي مکتب لخوا را جوړه شوه، چې پکې د مهمندو اسواب بابا پیښور او چارسدې پورې شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. له ټولو اول په ادب او د ادب په نثري لکه داستان افسانې ناول او تکل خبرې وشوې، ولې وروستو د شعر لکه غزل روبۍ چاربیت او داسې نورو باندې هم د مومند غلام حسین محب خبرې وکړې. په غونډه کې د دواړو تنظیمونو د شوقدر مشر حیات اقبال حیات مشاد رډیو ته وویل دوی خپلو لیکوالانو ته هر وخت وایي د شعر او عام نثر نه علاوه د موجوده وخت واقعیت هم باید ولیکي.
ادب چې کم دی ناغا کل دی دا نور چې کوم دي جزئیات دي، او زمونږ په اسلامي معاشره کې ادب ته ډېر اهمیت حاصل دی، او د دې سره چې کوم دي نو کوم ګورو نو زمونږ دا کومه جبه چې ژوندې ده نو دام د دې هنرمندانو شاعرانو ادیبانو د برکت ژوندې ده.
په دې غونډه کې په موجوده حالاتو خبرې وشوه او ویل شو شاعر لیکوال او د موسیقي هنرمند هیڅ یو چا طرفدار نه وي، او د هر انسان خوشالون کې ورته در روان وخت خ او بد ویون کې او په تیره تیره د تیر وخت ور یادونکې وي، باید هیڅ څوک قربانې قد غنونه معنی بندیزونه ونه لګوي. غلام حسین محب بغیر د نوم اخستو هغه خلکو ته چې په هنر بندیزونه لګوي وی ویل دغه خلک باید د هنرمندانو قدر وکړي.
خو که په فنکارانو باندې یا په موسیقۍ باندې یا زمونږ په هنرمندانو پابندې ولګي نو هغه زمونږ ثقافت ته نقصان رسېد، مونږ کلچر په ځای باندې ودرېږي، د خلکو کې مایوسۍ خورېږي، نو هغه یره ترهه دومره نوی سومره چې دا پامندۍ راشي نو بیا خلکو ګیره تر ډېره زیاته شي. نو زما په خیال باندې لږ وسی نظری په کاري او په کار ده چې کاغذ موږ د هرې ډلې سره څوک تعلق لري چې هغه دوی ته په کلاو نظر باندې وګوري.
د غونډې مشر د مټه مغل خیلو مشهور شاعر شهریار داغو او په دغه غونډه کې د قلم ملګرو تنظیم مشر محمد علي خوږجان نه علاوه ګڼ شمېر شاعران هم ګډون کړي. غونډه د ماسپخین نه تر ماښام بانک پورې روانه وه، او په اخیره کې پکې وویل شو په راتلونکو غونډو کې د نثري لیک لکه کیسه تکل او داسې نور هم راوړي، خو زیات زور په دې واچو چې لیکوالان باید په وطن کې په موجوده حالاتو لیکو کې ودا ځکه چې دغه لیک په راتلونکي کول ته تاریخ پاتې شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د ادب په موضوع کې پاتې کیږو. د پښتو ژبې نومیالی ادیب زیتون بانو پروند د 20 کلونو په عمر کې اومړه. نوموړې په خیبر پښتونخوا کې د خځو په منځ کې د پښتو ژبې د لنډې کیسې لیکونکو او داستان لیکونکو سرلاري بلر کې ده. شاعر او لیکواله حسینه ګل وای زیتون بانو پر ټولنیزو بندیزونو سربیره په مړانه لیکنې وکړې او د خځو د حقونو لپاره مبارزه وکړه. د نوموړې پر ژوند او کار د سراج زهیر رپورټ واوري.
د ستمبر په 14 د پښتو ژبې وتلې افسانه لیکونکې ډرامه نګارا ناول نګارا او شاعره زیتون بانو د ورپیخي ناروغي له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې پوهان او ادیبان د زیتون بانو بیبي مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی زیان بلی، او وایي زیتون بانو چې د خپل لیک په ذریعه د ښځو د حقونو لپاره کوم کار کړي هغه به تل یاد ساتل کیږي. په 400 کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر او ادیب شاعر پروفیسر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وایي د زیتون بانو رنگ لیکوالی چرتا په پیړیو کې یو پیدا کیږي.
زیتون بانو دی چې په کم وخت کې د پښتو افسانې ته خصوصا یو ځکه پښ ورک مخکې ته بوتلا، نو ما په خیال هغه وخت د پښتو ادب تخلیق کوونکو د لپاره هڅه هم مشکل وو، ځکه چې دلته د جمهوری حکومتونو نشتوالی وو، دلته د رائے په اظهار پابندیانې ډېرې وې. نو ما په خیال په هغه وخت کې دوی هغه رنګ موضوعات مخې ته په خپلې افسانې کې راوړي دي چې هلته د ډېرو خلکو قدمونه راپېدل.
د پښتو ژبې شاعري او لیکوالې حسینه ګل د زیتون بانو د کار او زیار په حق له مشال ریډیو ته وی.
بانو بیبي خپل کردار او خپل چې کوم مقصد او کوم هدف او الله تعالی دا غي نه بیا بیا غ کار واغست او غي په ډیره کامیابی سره خپل وظیفه سرته ورسوله، او د پښتنو مېربنو د پاراغي یو لوی مبارزه او کداغوی د حقونو د پاره یو تکړه واسي کوم د سول سیزو مخ کې تاسو سوچو کې چې هغه وخت په څنګه دورو هغه وخت په د کلتور سمره مشکلات او په هغه دور کې بانو بیبی راوچتیږي راپورته کیږي او په داسې تکړوالی او داسې نرتو باندې خپل دغه غږ دنیا ته رسوي او د پښتنو مېرمنو چې کومې ټولنیزې ستونزې دي داغه په ډاګه باندې اظهار کوي.
زیتون بانو په کال 1918 کې د جون په 13مه د پیښور سره نږدې کلی سپینه ډېرې کې د پیر سید سلطان محمود شاه کره زیږېدلې او په پښتو او اردو کې د 14م ډیګري تر لاسه کول وروسته په ریډیو پاکستان کې کار شروع کړو. په کال 1955 کې د نوموړي د افسانو لومبۍ مجموعه د هنداره په نوم چاپ شوه او له دې وروسته یې دویمه د افسانو مجموعه د مات بنګړي په نوم خپره شوه. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه هم لیک کولو او په اردو کې وخت کې دهلیز پر خوشحال شناسی او د برګې ارزو په ګډون 15 کتابونه چاپ شوي. په کال 1999 کې د اگست په 14مه د پاکستان حکومت زیتون بانو ته په غوره کارکردګۍ صدارتي جایزه هم ورکړې. نوموړي د ستمبر په 15مه د پېښور په ورسک روډ عاشق آباد کې سهار 10 بجې خاورو ته وسپارلې شوه.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈل ځوانانو هم هنرتا مخه کړې
د رباب مقابله او پایکین زما فست پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
هارون بچا هنری گړی به سبا درته د پیښور پر وخت پر څلور او د کابل پر درینو بجو په ژوندۍ بڼه در خبرو. اوریدونکو نه ساته خبرونه تقریبا پای ته رسیدو دي. نن نه کتا څخه کوم خبرونه یا شننی یا تبصری یا خبرونه پاتې شوی وینو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټکی کام پانی ته ورشي هلته ټولی وګورئ. زموږ لیکنې هملته موجود دي اوریدای هم شي د خبرونه او خبری غړې کې درڅ خپاتې شوی وي. همدارس کولای شي چې د مشال رادیو اپلیکیشن له ګوګل پلی یا اپ سٹور څخه MASHAAL RADIO ولیکي ډاونلوډ کړئ او زموږ ټولو خبرونو مطالبه ته او ورسره رادیوي خبرونو نه علاوه ویډیوګانو ته هم لاسرسي ولري. د خبرونې په پای کې یو ځل بیا فرخوندې اسد تورجو له هغې څخه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان فوج وايي چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په یوه حمله کې د 2 سرتیري وژل شو دي. فوجي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیر شپه په سپینه مینه سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان دغه بریدي ځمواري منلي. په بلوچستان اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د صوبې د وزیر اعلی جام کمال پر ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوې ده. تیر ورځ د عدم اعتماد پر دغه تحریک د بلوچستان اسمبلی د حزب اختلاف 14 غړو لاسلیکونه کړی دي او په کې لیکل شوی دي چې د جام کمال په مشرۍ په صوبې حکومت کې نامنی او بیروزګاری زیاته شوې ده. بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو پر دغه تحریک وزیر اعلی جام کمال انند د سپتمبر په 15مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دغه تحریک هیڅ پروا نه کوي. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو بیگا په پیښور کې د ناروغۍ له کبله د 3 کالو په عمر وفات شوې ده. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډیر کار کړو. د رادیو ټي وی لپاره هم ډرامې لیکلي دي. د افغانستان په خوانې ولسمشر حامد کرزی وايي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په بلاخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره یو مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل انتظامیا پراخ کړي. او د افغانستان د جنکو د فوټبال د لیګري د وی کوچ او کورنۍ له افغانستان او پاکستان ته وختي له دې سره په افغانستان کې د خزینه فوټبال لوبغاړو د آینده په اړه اندېښنې هم زیات شوې دي. د افغانستان د خزینه کامی فوټبال ډلې په خواني کپتاني او په ډنمارک د جنکو د پرمختګ لپاره د وی غیر سرکاري ادارې مشر خالدی پوپلزینن پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي چې دا نن ډېر خوشاله ده ځکه چې د فوټبال د خزینه ډلې لوبغاړي او د دوی کورنوي په شمول سره نه هویا کسان له افغانستان په حفاظت وتلي دي.
د فرخوندی اسد له خبرونو سره د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. کته سي پر همدو څه پاتې شوې نو تقریبا 10 ثانی ورسته د امریکا غږ دیو رادیو خبرونه اوریدې شي او د مشال رادیو کوم خبرونه کدر څه پاتې نو مشال رادیو ټکی کام تورشه حلته واوري په مخه مخه